آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتی چرد. په دې خبرونه کې مو د شزو ل آنلاین بهیره خبره
سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک په لوانه او یو هیله لرل دا تر ټولو لوی انقلاب دی.
دا نارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه،
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یوه نظم رنګینه کړو.
که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشوم.
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې کې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوال و ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعاله ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر ریاکشن بې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه، یوازې په پیسره په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه ګوري نو او بل هغه کې په عموماً مېرمن به هېڅ کې فکر کوم او موږ یو څه نسبتا ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت ډېر واوري بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره وي نو ډېر زیات توپیر شته. ډېر زیات خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شوه یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګېږي یا نه پوهېږم هومره مؤثر باندې وي، زه فکر کوم ډېر زیات دی. ډېر زیات دی بېرته نو هغه یو ځای کې چې را ټول وي نو هغه هغې دغه
افغان جون او میرمنی آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي که په ځینو ښارونو کې سهار وي، ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. دا منم لکه هېوادونو کې مثلا زموږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخوسپن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره که سل فیصده د کار نه ورکوي یو څه فیصدي لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین درس دي او دېته لکه ادېخه ټولو ویښي یو داسې څوک نه وي چې لکه له جدي کاره یا نه پوهېږم نیمه شپه په خوب کې راجدي سي وغسې. ځینې نجونې زما په ذهن کې وي چې زه اول ورکړم چې غونډو سره ګډونو کې. لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بېخي د سهار وخت دی نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دی. لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی. او بل یوازې دا نه، دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم دوی خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورک چې دغه وخت پنت غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړې دي او تر څو رسیدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسو، بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې د مختلفو سره د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکاو. د اتو کسانو نه پایل سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل داسې کسان یو چې د ګروپ کې یو او تر شپاړسو اتلسو داسې کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور داسې کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یوه نیمه کې نه شي راتللی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي، په ګروپ بحثونه کوي کله کله ګډون کوي، او ځینې شپاړسو تر اتلسو داسې کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکې سي په رتلونکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم له لاسه څو تر ټاکې؟
بالکل اجنډا مونږ یې وړاندې ټاکو د چې څو په غونډه مخکوي، څو په غونډه راپور لیکي، څو د چا په شعر به کره کتنه کوي، او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده. نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شروع کوي.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پیل لري؟
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر باندې کې وندو ته خلک سره بل دي شعر مو ته وایي چې زو په شعر کې ګیر کوم عجیب احساس وو ما نه غوښتل نه وایم، خو د څه و چې شروع باید یو څوک وکړي. نو اول کې فکر کوم انجونې یو څه زړه نازړه وي، یا ښایي زړه نازړه نه وي، ډېر زیاتې زړورې دي، خو داسې پایل وو. نو بیا ښایي ځکه ځینو ته زړه نه ښه کوو یا نه پېږم څه، نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي. او همدارنګه ما ته وروسته چې مې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده، او په هغه محدوده کره کتنه کې به ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه دا انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم وسي، دي کنه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي. دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړ هغه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې. او کوم چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ، بیا د موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو، یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو نه راځو. لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده، زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالی و. دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبت شي، خو دلیل چې نه ثبتو د زموږ ټولنه ډېرې زیاتې حساسه ده، خصوصا د نجونو برخه ډېرې څه هغه خپل احساساتونه نزاکتونه لري کنه. زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا خالي او بل سره ځان خوندې احساس کو تر یو مودې پورې، چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو، دا احساس کله رامنځته شو، د دې غوښتنې وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي، دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې شي خبرې چې په دې غونډې کې کېږي پاتې سي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی، د خپل چې زتر خبرې غوا چې افغان هیڅ بس سمدای منه نه دی، او دغه ورسره کیږي، او دوی کوشش نه کوي چې متفاوته تګلارې خپل کې، کوشش نه کوي چې پروان دی ودرې کې، لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک په چوکړه ووځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي دا وایه، لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نه شته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده، او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې افاسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي. زه او نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نه شي چې دا خدای مه کړه چا ته جنجال جوړ شي یا کومه یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم باندې و موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې. میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس دغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي، افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بېخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښته یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له اغلې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرګولې په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار ولم ګلابونه سوخی جلد لرخسار
واه واه
او سایا قط د یمن شپریش یمن کې
سایا قط
د یمن شپریش یمن کې یار تراور سو انار لکندهار او یار
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو کڅه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
او هر څوک مې پرېمن زه د اوښکو په زمزم باندې،
هر څوک
مې پرېمن زه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو. او لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
چا پکشي سر، چا پکشي پشي، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سو. ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوو مو کوم بیا داسې دغه دغه سو.
همسایه توب دی لجو بخو ارکری دا خوارکان خو هم ازار لری، او کندهار خود زما پا دی خوشیجی،
کندهار
خود زما پا دی خوشیجی، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو د پاره، د خپل نوجوان طبقې د پاره، د خپل ځوانانو د پاره، خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکاټ کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغه شي وروزو، چې که موږ تاسو موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه د پاره به همدغسې کوشش، نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډېر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډېر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري، او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوی صاحب غیاث داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټه په هدلې شي په شعر کې بستونځ وي هغه شعرونه کتل کېدل او جنې لښوري ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندی نه و. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر بوایو، کومه پابندی نه و. ځکه شعرونه هم ویل سول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه ما کتلې ده، سیاست ډیر سوره خړولې دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. الاتی څه فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي؟
عشقي شعرونه هم ویل شول، او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه پکې. هغه شعرونه اوس هم ویل کیږي، او چاته سویل سوی هم نه دی، خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویا سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادی. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې وخواسته.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل؟ عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې، د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي، په هر میاشت کې یوه یوه ستاین غونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي، بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو، او له ادب سره یې شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاس، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي، علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي، حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي، یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاس څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر ل ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. ل کندهار به بغلان ته مخ کړو، هلته د سیشن بي پورس مشاعره وشوه. نور لملالي بشیر څخاور
د سالنګ زمزمې پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
ځان باندې پریوشیم د لوګې به د چا حسن کړم، زبا سپیلانې شومه انګار به وو چیار به وو. او وروستی بیت دی، شپه به تر ګهیزه غر کپر کا زنګېده راته. شپه به تر ګهیزه غر کپر کا زنګېده راته، یو خروار نیشه به وه خمار به وو چیار به وو.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات شوی دی. د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشنه وه. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمرې ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې موجودې وې، بیا یوه ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوتی وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي او کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بیلابیلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نام نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا پر تر ډیره پورې دا سه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. داخله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، د مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعرمو تدیره ویل شو چې واز د بغلان ولایت په کچه و. د دې ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو کې ګډون کړی و او کې ګڼه ادا و چې د دوو ژبو مشاعره و، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنۍ مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې و ځانګړنه دا و چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د لس ډیر شو یا پنځه ډیر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبيعي د یو برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا خپل ژمنتیاوي یا ستونزې یا په دې برخه کې خپل غوړتیاوي یا ظرفیتونه څرګندوي.
ونی زه غونډې للویا سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډیر کم شوی و، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سرک شین اصل د سی وشمنه مو ونه کړل چې دا ونی زه غونډې بیرته را شروع کړي او بیرته فعال کړي؟
په بغلان پندون کې لنی کمرغه چې په دغه دویان کې هم دغه ونی زه غونډې نوې درې د لیکتر ډیره تر سره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بل خلک د دې ولایت په هانتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځی په اډانه کې د مشال په نامه اونې زناست دي، یا فلص ورځو کې چې دغه د ادب محصلین او استادان یا ټوله کې دغه څلو پر ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یو کې ګڼه دا مطرح شو چې باید د پلات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا دا فرهنګي بهیرونه کسړی وي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یو اړتیا دا شوه چې نه باید یو بهیري او اکثر سره راټول شي، که هیڅ نه پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلی او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یو جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته ووخته چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس دیونیزه په ډول شاپیږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تیرو سلو کلونو څخه خپرېږي. اوس وخت بند شوی وه او دا جریده اوس بیرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده. سل پیړۍ او بخې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې بلري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او نفاس ورکړ شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړې، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا بغوکړي چې عزت الله پاسېګا پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکا. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستی جیک شم ویاله کې مخه لاس مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور اچوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتیګه چاړه تېره کړه، شایي د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشاغلی جواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوی خبرتیا ورسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شیر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتری وې سپوږمې ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
په لندن کې د عبد الوکیل سلمل تلندو کې سودې وی ټولګي په مخکتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فريدي سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشو. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لندو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسيو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لزګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبري وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبري وکړي او ویل چې سولمل د کریکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. دا درې ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي چې علت یې دا دی چې ډېر شمېره لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. لدې ډلې افغان فعال فهمي ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هیواد لري د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نه مټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتن شوې دي. له شاغلی سلمل د بواورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنی د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود.
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لکه تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډیر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دری خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې څومره کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهیدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسان هم خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نام هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپل لیکوالو دغسې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر لا اوریدونکو سره نشو شریکولای، لیکن تاسو په خپل خبرو کې د غونډې په پای کې همدغه اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغون شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شي؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهیدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زن تا سره موافق یم که دغه سی غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې د پاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای سي لکه تاسو چې ویل چې په کتابي بڼه سي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبی میراث پای سم پات شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغه سي نګه کره کتونکو او کیسه پیژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا ليمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا ليمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلي سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلن لیمون چې د دوهمه دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړی درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لاره د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر بل کوم ځای پیلوي. لدی بلنې پورا یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانې ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکي لاندې پروت دی او احتمالاً د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام روان غاړو، تر بلې خبرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زرین خالنا پلمن کی کراتی، راستا زرین خالنا پلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو، ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی، ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی، راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی، شہباز پر مخوارا سلطان کا مشہور، سم کچری دبل چاس کے زبا ہم در پر سر تیر سم کچری دبل چاس کے زبا ہم در پر سر تیر سم خطا نو زناز کی بی اپادی دبل زی خطا نو زناز کی بی اپادی دبل زی داستا زرین خان را پل من کی تراتی شاباز پر مخبارا سلطانی کا خسبی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں کم کیا ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خانونا بلا من کی کراتی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سردا
Oh,
Let's go, let's go, let's go.